سلونیم بجیس وی د مهمو خبرونو لاندیز له اجمل ان اوری ورپسې سپورټي خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی. د افغان حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې ټاکل شوی ده نوموړی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. تمه ده چې نن به دواړه په یو خبري کانفرنس کې څرګندونې وکړي. ټاکل شوی ده چې سبا د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنس د سعودي عربستان په جدې ښار کې جوړ شي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان په جګړه او سوله بحث کیږي. د اوروزګان ولایت سیمه چارواکي وای په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو څخه شل مل سپکی او درنې وسلې او دوه رینجر موټر اخیستي. د دې ولایت د امنیه کمانډان محمد معروف احمد زین نن ازادي رډیو ته ویل چې دا وسلې او موټر په دې ولایت کې د سالم محمد په نوم له یو ځای زور واکې څخه اخیستل شوی. په ترکیه کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لک تر لګه چلی د شکسان وژل شوی او تراویا او زیات نور ټپیان دي. پیښه پرون رامنځته شوه. دا تایلند حکومت او ژغورون کې نن هم هڅه کوي چې په یو سمڅه کې د بند او پاتې ځلمکیو د استلو چارې پر مخ یوسي. تر اوسه پورې له دغه سمڅه څخه چې سیلابونو ځپلې او 12 تنه ځلمیان پکې بند پاتې دي 15 تنه ژغورل شوي دي او د نورو د ژغورن لپاره هڅې روانې دي. او د رویټرز خبري اژانس و خبري اعلان د روهنګیا اقلیت پاړه د ریپورت ورکولو په خاطر نن د میانمار وی محکمې له خوا د دې هواد د محرمیت له قانون څخه په سرغړاوي تورن شو.
ټاکل شوی چې د وشو فدراسیون د 14 کلنو او 12 کلنو تنکوی ځوانانو ترمنځ په کابل کې سیالي ترسره شي. دغه فدراسیون رئیس سید رحمان یوروش نن ازادي راډیو ته وویل په دغه لوبو کې د کابل له بیلابیلو برخو د وشو کلبونه برخه اخلي. د نوموړي په خبره له کابل وروسته دغه سیالي د هیواد په نورو ځنونو کې هم ترسره کیږي. د افغانستان د وشو فدراسیون دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې 400 کلبونه لري چې لوبغاړي په نړیوالو او آسیایي سیالیو کې 400 مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د کیک بوکسینګ ملي ټیم په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره ایران ته روان شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي عارف ایمانن ازادي راډیو ته وویل په دغه لوبو کې شل بیلابیل هیوادونه برخه لري او د افغانستان په استازیتوب او لوبغاړي یو روزونکی او یو لوبډل مشر ګډون کوي. دغه لوبې په تهران کې ترسره کیږي. لوبې به د جولای له 11 نیټې پیل او درې ورځې به دوام وکړي. افغان لوبغاړو په تیرو لوبو کې یو د سرو زرو، یو د سپینو زرو او یو د برونزو مډال ګټلی دی. او د آسیا، زیمبابوې او پاکستان ترمنځ د کرکټ د شل اوریزو سیالیو پیل شوې لړۍ پاکستان وګټله. دغه درې اړخیزې سیالۍ چې څو ورځې وړاندې د زیمبابوې په کوربتو پیل شوې وې د آسټرالیا او پاکستان لوبډلو یې پایلوبو ته لاره ومونده. د پای په لوبه کې ټاس آسټرالیا وګټه او خپله یې د منډو جوړولو پریکړه وکړه چې په ټاکلو شل اورونو کې پاکستاني لوبډلې ته 144 منډې هدف ورکړ. پاکستان یې د هدف د سیالۍ په وروستي اور کې د څلورو لوبغاړو په سجدلو سره پوره کړ او د دغه سیالۍ لړۍ یې په خپل نوم کړه. د یادولو وړ ده چې پاکستان د دې سیالیو د لړۍ په ګټلو سره د کرکټ د شل اوریز نړیوالې درجه بندۍ په لیست کې لومړی ځای خپل کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د موازي ادارو جوړول د کاري تداخل او تشکیلاتي پیچلتیا پرته نور اغیز نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل که حکومت غواړي چې د کار د شوالي او د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره نوې اداره جوړه کړي نو دې ته ورته نورې ادارې د له منځه یوسي. تفصیل خان محمد سین ناوري.
د بازرس په نامه لیداری فساد سره د مبارزې د یوې نوې ادارې د جوړېدو په هدف د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان له خپرېدو سره سم د مشرانو جرګې ځینې غړي او د حقوقي چارو پوهان وایي د موازی ادارو جوړول د ستونزو او د اداري فساد د زیاتېدو سبب کیږي. د مشرانو جرګې د تقنین او عدلي او قضایي چارو د کمیسیون غړي مولوي غلام محیدین منصف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د موازی ادارو جوړول د کاري تداخل او تشکیلاتي تورم یا پړسوب له رامنځته کولو پرته کوم مؤثریت نه لري.
تداخل کاري پیدا میکنه در لوی سرانوالی فعلا یک
د وویل کاری تداخل پیدا کوي په لویه سرنوالۍ کې اوس د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې یو معینیت جوړ شوی چې پخوا ریاست و. همداشان څو کمیسیونونه موجود دي د دوی ترمنځ کاري تداخل پیدا کیږي، بودیجه غواړي او تشکیلاتي تورم زیاتیږي.
تورم تشکیلاتي بالا میره.
د د په خبره د اداري فساد پر ضد د مبارزې ګڼ ادارې جوړې شوي خو لاسته راوړنې نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشر د یوه فرمان له مخې د اداري فساد پر ضد مبارزې او د شکایتونو په صورت کې د اجرایه ریاست په ګډون د دولت د لوړ پوړو چارواکو د فعالیتونو د څارلو په هدف د بازرس په نامه یوه نوې اداره جوړیږي. د فرمان له مخې دغه اداره به یو مشر ولري، په چارو کې به خپلواک وي او یوازې ولسمشر ته به ځواب ورکوونکی وي. خو د مشرانو جرګې د تقنین او عدلي او قضایي چارو د کمیسیون غړی ښاغلی منصف وایي په لویه څارنوالۍ کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د معینیت او د تفتیش د مرکزي کمیسیون تر څنګ له اداري فساد سره د مبارزې ګڼ کمیسیونونه موجود دي او د دوی تر څنګ د بازرس په نامه د یوې نوې ادارې جوړول د ستونزو د حل پر ځای ستونزې ډېرولی شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ د مسؤلینو نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګ نه شول. بلخوا د سیاسي او حقوقي چارو پوه ودیر صافی وایي که حکومت د بازرس د ادارې په جوړولو سره د فساد پر ضد مبارزې نور ادارې چې پخوا جوړې شوې منحل کړي، بیا نو د دغه ادارې جوړول ګټور دي.
رئیس جمهور د پخوانی ادارې چې کار نه دی شوی هغه بند شي او خلکو ته وښیي چې دې ادارو هیڅ نه کړل، بیا صحیح خبره ده. اما درې څلور ادارې نورې د عین مقصد دپاره وجود ولري او دی فرمان ورکوي یو بل ادارې ته، معنا یې دا ده چې یو څو نورو مفسدینو ته بله اداره جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولسمشر د خپل کار په لومړیو کې اعلان کړه چې موازي ادارې به یا یوځای کیږي او یا به له منځه ځي. په دې لړ کې له فساد سره د مبارزې عالي اداره په لویه څارنوالۍ کې مدغم شوه. ښاغلی صافی وایي اوس ګڼې ادارې شته چې ورته مسؤلیتونه لري او کله انتقاد سره مخ شي په اسانۍ سره د خپلو کارونو پړه په نورو ادارو اچوي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د کنړ اوسیدونکي وایي دوی د زورواکو خپل سره وسلولو د مځکو د غاصبانو او نورو قانون ماتونکو د نیول کېدو ملاتړ کوي. دوی غوښتنه لري چې دغه لړۍ د نور ولایتونو ته هم وغځول سي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د کونړ اوسیدونکو وایي د هیواد په اکثرو ولایتونو کې زورواکي د ځمکو غاصبین خپل سره او غیر مسؤول وسلوال او د قانون ماتونکي شته چې د ولسونو غوښي وشپېلولې. اوس چې ولسمشر محمد اشرف غنی څه نیولي او څارنوالۍ ته سپارلي، کونړیان پرې خوښ دي او د ولسمشر ملاتړ کوي. دوه تنو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
میاخان بانډوال په یو لړ اقداماتو لاس پورې کړی دی او هغه دا چې یو شمېر زور سالاران او ټوپک سالاران دوی د ستوني نه نیولې دي. زه هم که دا کار یو څو موده مخکې شوی وي یا هغه بل رئیس جمهور کړی وي نو د دې خلکو د غاښونه به د خلکو د غوښونه وتلي وي. موږ د هغه ملاتړ یو، دا یې ډېر ښه په ځای اقدام یې کړی دی.
زما نوم ضیاء الرحمن دی، د اسدآباد ښار اوسیدونکی یم. حکومت چې کوم اقدام شروع کړی دی د زورواکو د نیولو، دا ډېر ښه اقدام دی، موږ ملاتړ کوو.
دوی وایي د همدې زورواکو او قانون ماتونکو له لاسه زیات کسان د وسلوالو مخالفینو لیکو ته په تګ مجبور شوي او که چېرته په هیواد کې زورواکي او غیر مسؤول وسلوال بې وسلې او له زوره وغورځول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي، نو ګرم وسلوال مخالفین به له مخالفت لاس واخلي او خپل عادي ژوند پیل کړی.
نوم می گوهر صافی دی، یو تند کونړ ولایت اوسیدونکی ما. چې نن نه سبا نو ان شاء الله قانون پلی کیږي په ټولو زورواکو باندې. چې هر څو قانون ماتوي هغه ته جزا ورکول کیږي. هغه اشخاص چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي، زورواکي پای ته ورسیږي، نو دغه اشخاص ما پان باندې چې نور په افغانستان کې ځای نه لري.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د زورواکو او غیر مسؤول وسلوالو د نیولو ملاتړ کوي او له ولسمشر غواړي چې باید نیول شو کسانو باندې قانون پلی او دې ته ورته نور کسان هم ونیسي. چې له تیر یوې اونۍ څخه د ولسمشر په امر د هیواد له بیلابیلو سیمو یو شمېر زورواکي نیول شوي، کابل ته راانتقال شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
په کندوز کې رواني وچکالي کروندګر او مالداران سخت زیانمن کړي. د کندوز والي وایي چې هڅه کوي دغه ستونزې حل کړي. اجمل آریان راپور لري.
د کندز د ولسوالۍ او د لرې پرتو سیمو ډیری خلک پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي او له همدې لارې د خپل د ژوند چارې پر مخ وړي، خو وچکالۍ دغه خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان کړي دي. د دې ولایت بزګران له دولت څخه غواړي چې د زراعتي محصولاتو نرخ ډېر لوړ کړي تر څو د هغوی اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي. د کندز ښار اړوند د پولي الچین د سیمې یو تن بزګر غلام سخي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امسال نظر از سالهای پیش بسیار فامیدی خوشکسالی است. از خارجی ها گندمایی که پوسیده است دیگر
د تیرو کلونو په پرتله سږکال ډېره وچکالۍ ده او دولت باید زموږ د کرنیزو محصولاتو نرخ لوړ کړي او نور د له بهرنیو هیوادونو څخه زاړه او خوسا شوي غنم د نه واردوي او پر ځای د له وطني محصولاتو څخه ګټه واخلي او د کیمیاوي سرې نرخ دې هم راټیټ کړي او له دهقانانو سره دې په بېلابېلو برخو کې مرسته وکړي تر څو د دهقانانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. په کندز کې د کروندګرو لویه او عمده ستونزه په بازار کې د کرنیزو محصولاتو ټیټ نرخ بلل کیږي، حال دا چې په بازار کې د نورو توکو او اجناسو نرخ ډېر لوړ دی چې له کبله د دې ولایت ډېری خلک نشي کولی د خپل د ژوند اړتیاوې په اسانۍ سره پوره کړي. د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن مخور خان شیرین جعفری خبرداری ورکوي که چیرې د بزګرانو ستونزو ته توجه ونشي نو ښایي د دې ولایت ډېری بزګران بیرته د کوکنارو کرکیلې ته مخه کړي.
پروګرامای دولت نکردن تریاګ و کشت زهر و کشت کوکنار بود، اینا را مردم به صفر رساند. دولت
موږ ګام پر ګام د دولت پروګرامونه تعقیبوو او دولت ټینګار کوي چې بزګران باید د کوکنارو کارولو څخه ډډه وکړي، حال دا چې په کندز کې د کوکنارو کښت صفر ته رسېدلی او په همدې خاطر هر کال دغه ولایت ته څه باندې $1 میلیون امریکایي ډالر ورکول کیږي، خو له دغو مرستو څخه تر اوسه پورې د کندز د للمو بزګران نه دي برخمن شوي. له دې سره سم د کندز یو شمېر اوسېدونکي هم کرنیزو چارو ته توجه ډېره مهمه او د ټولنې په ګټه یې بولي. د کندز ښار یو تن اوسېدونکی رفیع الله احمدي په دې اړه وایي:
به نظر ما انکشاف زراعت د ولایت کندز یک ضرورت است که دولت باید به او توجه داشته.
زما په نظر په کندز کې د زراعت پرمختګ ډېر مهم او ضروري بلل کیږي او باید دولت ورته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه کندز یو زراعتي ولایت دی او د زراعت ښه والی د خلکو او د هېواد د اقتصاد په لوړوالي کې ډېره مرسته کوي. بلخوا د کندز والي عبدالجبار نعیمي بیا وایي چې دوی د دې ولایت د بزګرانو ستونزې له اړوند دولتي ارګانونو سره شریکې کړې دي او ډېر ژر به د بزګرانو شته ستونزو ته رسیدګي وشي.
ځینې زراعتي وسایل باید موږ میکانیزه کړو. بله موضوع دا ده چې دلته موږ د خپل څه چې لرو د دې لپاره مارکیټ پیدا شي، څه چې دلته لرو د همدې لپاره داسې یو د سوداګرۍ یو مارکیټ پیدا کړو چې هغوی وکولی شي چې د همدې میوجاتو سبزیجاتو څخه دلته استفاده وکړي.
په داسې حال کې د کندز د ولسوالۍ او د لرې پرتو سیمو خلکو ستونزې رابرسېره کړي چې په تېرو څو کلونو کې په دې ولایت کې د بیا رغونې په برخه کې یو شمېر لویې او وړې پروژې پلې شوي دي چې پرې میلیونونه ډالر لګښت راغلی، خو لیدل کیږي چې لا هم ډېر کارونه موجود دي او خلک یې عملي کېدو ته انتظار باسي.
بله زراعتي مسله دا ده چې تېر کال د هلمند هندوانو په بېساري ډول حاصلات کړي و، خو سږ کال بزګر شکایت لري چې اکثرو پالیزونو مرضونه کړي او حکومت یې کروندې له پامه غورځولي دي. الیاس دی پر دې مسلې له سیمې راپور رالېږلی.
ویاله د اوبو خالی ده. کروندګر د پالیز د پاره اوبه د ژورو څاګانو نه د واټر پمپ ماشین په واسطه راباسي. شاوخه خټه کې ډیر خوړل سوي دي. د توت د یوې وړې درختې په دوشاخه کې د خټکي د ژړو دانو پریمانه کتارونه یو پر بل وډلې پراته دي. ماشومان او تنکی ځوانان زموږ په ورتګ خوشحاله شول. دوی د لشکرګاډ وند په کاري سیمه کې په څو پالیزونو کې هم کار کوي او هم اجازه لري چې په خپله خوښه خټکی وخوري. دلته د خټکیو د نږدې 10 جریبه پالیز بزګر اغا ولي وایي بیا به ونه کړي، ځکه خټکیو او هندوانو مرزونه کړي دي او سږ کال به په بېساري ډول تاوان وکړي.
داسې مرزونه دي ته اوس ګوره دغه جوړنګان دي ته ګوره لوی خټکی پکښې کې د شل وویدلې پریز یو مرض نه دی چې موږ ودا دی یو مرض دی پالیز ته اوس دغه څنګه وګورم ولاکه موږ یا مامور یا یو نظامی عمل کې سره موږ ولاکه لیدل چې دلته موږ راغلي دي چې تاسو څه شته اړتیا لري د پالیز یا دوا یا د یو بوتریکا یا یو بل کومک یتس کومک زموږ پر نه دی کړ یتس کومک چې په دغه نشته دغه کې لدی نس کولای لږ دقیق به خینې کې
د شیرچای رنګ جامو خاوند اغه ولی چې په هندارو جوړ سوی غاړه یا یخنی هم پتن دی وای په خوا پولیسو خو د ماشونو د کمښت او د نورو ستونزو لامل هغه دنده پرې شوتله. دی وای فکر میکوي چې پالیس به ګټه وکړي خو مرزونه هر څه تباه کړل. د ازادي رادیو ټول حکومت دې د دوی خټکیو ته بازار پیدا کړی.
غوښتنه زموږ د دولت څخه دغه ده چې موږ ته یو مارکیټ پیدا کړي، یو سم ځای راته پیدا کړي. دغه سړی خونې ورته وایي، دغه سړی خونې راته دغه کېږدن زموږ شي ارزانې خرڅ نه سي، بلې ورځې ته زه ودروم راوی باسم بازار ته خرڅ کړم. دا په دغه زموږ غوښتنه د دولت څخه چې موږ ته دغسې یو کار برابر.
کلونه کېږي چې حکومت د کوکنارو د بدیل په نوم کروندګر هڅوي چې نورې حلالې دانې او تخمونه وکړي، خو کروندګر وایي د دوی د تمې سره سم نور کښتونه او دانې ګټه نه کوي. اغه ولی د پالیز پر جویو د خټکوی ترڅنګ غنی بینډی او یوا یوا بنګ هم نشته. دا چې د سرطان په میشت کې په هلمند کې لمر ډیر تیز دی، ځکه نو د بنګو بوی د ډیر لري نسری ترسیږي. اغه ولی وای د کروندې او پالیز زی بوزینه
په خدا کې برج زمو لږ کنزل زره شپه نظر خالی پر ساده تیر مول کو بیا چې ماشین ګل دنګان مارک مبلن واټ بل شي واټ بل شي بیا غیسا یو مستریز مر سره په 2000 راځي د چې موږ د ماشین خراب یو ګل برینګ ماکی په 2000 مر سره راځي.
په دې ورځ کې په پالیز کې پرنګ او وزن مناسب یو خټکی په شپېته افغانۍ چې یو ډالر نه کیږي پلورل کیږي. خو تجاران او کاروباران بیا دغه خټکی په بازار کې د دریو تر څلورو ډالرو پورې په لوړ قیمت پلوري. کروندګر وایي په هرو 15 ورځو کې د واټر پمپ پر تیرو چې د هلمند له سیند اوبه راباسي نږدې 10000 افغانۍ مصرفوي. دا چې په ورته وخت کې د خټکیو نه دومره پیسې په لاس نسي راوړلی نو د ګټې تمه نه لري. پر یو لویو پښته باندې تر سلو ډیر ژړ خټکی چې اغه ولی او ملګری سهار د پالیس څخه شکولې دي تر جوړنګانو لاندې د لری ډیر ښه خوشبو یو. د هلمند کرهنې رئیس انجینر احمد شاه خیر هم د کروندګرو ستونزې منی وایي. د پالیزونو د مرزونو په ضد د دواګانو لپاره له مرکز نه ورکول سوې بودیجه ډیره کمه وه، ځکه نو د نږدې سیمو د پالیزونو مرزونو ته هم ونه رسېدل.
کوم راپور او کوم معلومات چې موږ لرو سخت کال حاصلات هندوانو ښه دي، نسبتا بد نه دي. او د خټکو کې یو څه مرض شته دی چې هغه مرض د څو کالو را په دې خوا په سمت شمال کې هم و چې د خټکي د مچ په نامه یادیږي. او ډېر متخصصینو په دې باندې کار کړی دی چې تر څو د دې مخه ونیول شي، خو نه دي بریالي شوي چې د دې مخه ونیول شي تر اوسه. او د هغه نظر دا دی چې د 15 کالو دپاره د دې بزګران د ځمکې نه کاري تر څو دغه مرض د ورک شي.
خیر وویل د مرزونو او وچکالیو له امله سږکال د خټکیو او نورو پالیزونو حاصلات کم سوي دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه پرول مرز کال کې 40000 هکتار اندونه او 40000 هکتار هم خټکی کرل سوي دي چې د پالیزونو د شمیر او حاصلاتو له مخې د تیر کال په نسبت پوره کموالی شي. محمد الستای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې یو کلی زر غاگونا
ده یو کلی زر غاگونا درامی خوگو آوریدون کو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو آوریدل چه ملازم قنداغا پر دی پو هدل چه کزی حق لری رئیسانی شی، رئی ورکری وکیلانی شی، وزیرانی شی او ڈاکترانی شی. اوس بواورو چه ده کلینیک ڈاکتر کومی ناروغی تا سیحی مشوره ورکوی.
گل پری اتوار خطا کیګم خو به احتیاطی دی کړی دا چې په داسې وخت کې دی لچنی و براوړی.
ډاکټر صاحب استا خبره سمه ده خو په کور کې وبنوي بیا منګایم درون نو
ګوره خبره دا ده چې ستا د اولاد پیدا کیدو وخت دی. هغه متل دی وایي میګی ته په چم پی چومای شي. تا مخ کې وویل چې په خمه وخویده.
هو په سترګو می تیار شو په خمه وخویده. منګای مې له سره ولوید خو زه وروته چې نه په غاړه کېناستم خو چا ونه لیدم.
خو تا ته خو موږ مخکې هم ویلي وو چې د امیدوارۍ په وخت کې به هم ښه خواړه خورې او هم به له ځان سره احتیاط کوي.
همداسې مې کول ډاکټر صاحبې. د ماشومانو پلار مې د خدای خوشحاله لري مېوې او د خوراک ښه شیان یې راته راوړل. همیشه به یې راته ویل چې درانه کارونه به نه کوې.
خخه نو بختوره چې خوند دومره خپو هیږي په کلی کې خوزینی سړی خپل میرمنې خويندې ولونه روختونه ډاکټر تم نه پریږدي
اته خوای په اول کې زما خوند هم داسي و زه کلینیک ته نه پریخودم خو بیا تاسو نور په خلک ورته وویل چې ډاکټر ته د ناروغ میرمن نه بیول ظلم دی آن په جماعت کې ملا صاحب هم د ښځو حقونه ورته ښودلي و
خدای دې وکړي چې ټول خلک د ښځو ماشومان او د کورنۍ د هر غړي په حق وپوهیږي
آمین په خوله دې برکت شه چې داسې خوږې خبرې کوې اوس ما ته هم داسې خوږه خبره وکړه چې خدای مکه اولاد ته خو به مې ته ضرر نه وي رسېدلی
اولاد نه اولادونه وایه
اولادونه
هو نه مو خدای دې وي ستا دوه اولادونه دي شکر دې دواړه ښه دي
الله شکر خدایه
خو اوس دا ووایه چې څوک در سره راغلي که نه
خاوند مې د باندې په دهلیز کې ناست دی غریب به ډېر وارخطا هم وي
ښه ورشه ورته ووایه چې ته بستر کېږي څوک خپلوانه دې را وغواړي چې ستا پایوازي او خدمت وکړي
ملیحې هماغه متن خو په کمپیوټر کې راواړوه
دا دی هماغه متن مې پکې راواړولی دی
زرشه هغه دا د کړکۍ له ښیښې ښکاري په خپله هم راغله
السلام علیکم
وعلیکم السلام
طیبه جانې اول دلته راشه زما په کمپیوټر کې یو متن دی مامور صاحب فاروق او مامور صاحب زمان سم پې ونه پوهېدل
چې دوی ونه پوهېدل نو زه به څه پې وپوهېږم دا په کومه ژبه لیکل شوی دی
په ژبه پسې مه ګرځه مقصد ته یې ولوله چې څومره دې سر پې خلاصېږي دا دی زه د متن یوه یوه برخه په کمپیوټر کې راړوم
ښه نو ته صبر چې زه په دې څوکۍ کې درته کښېنم
مالیحې ته ترې را دې خواشه
دا دی ځای مې ورته پرېښود
ښه نو زه به په زړه کې بسم الله ورته تېره کړم هسې نه چې زم پکې پاتې راشم
طیبې که تم پاتې راغلې باید دې چې بیا خو ناغه ورکې
مامور صاحب فاروق خدای مهربانه دی ګوندې پاتې رانشم دا دی متن یوه برخه ده د معاونیت څوکۍ دې مبارکه وي آغلې وي دا خو د چا نوم نه دی راغلی د جملې په خبري برخه کې ایله ټکی ټکی لیکل شوی دی
کوکه کوکه چې په ټکی ټکی پسې نوم هم پیدا کې
ته صبر چې زه له سره ولولم د معاونیت څوکۍ دې مبارکه وي آغلې طیبی تا
مبارک
مننه کور ودان ستاسی پیرزوی نوا و منو ویل چه تست چا ویل
شو بیتا مکتوب را گلیو
بیام دیر مننه خو گوری ستاس همکاری برا سراوی
دیتا زده مخرا مونگ با طول همکاری در سرکو ویم مبارک دشا مونگ پا تا بندی ویادو
پیزات وسی تاسی وی چه امتیان تا موها چاولم
مبارک طیبه ما خلا مخ کیم ویلی و چله تای سوگ نشی گتلای
حجری توری کلی کلشی و جمله ملکلی وی نو تخته با پاک کم
سمده مالم صاحب زینب لا مو وقت لیکلی دی
خاگران شاگردانو دنن رزی درس چاسته شو لسون پورته کهی آفری نام خدای دا خو ټول لاسونه پورته کړی دي او خدیجی
ها معلم صاحب څه دی ویل
دا مې ویل چې تا ولې لاسونه نه پورته کړی
نن مې سبق نه دی زده شوی
دا څه وایې تو خو نام خدای ډیره تکړه وی
معلم صاحب نن لکه چې خدیجه ناروغه ده غریب سر په میز ایښی وو او تختې ته یې هم نه کتل
خدیجی خیرت خو به وي
خیریت دی څه ووایم کور راته سور تنور ګرځېدلی
وی ولې
بس نو یو مو غریبي ده بله دا چې میړه مې په بازار کې ترکاري خرڅوي چې په خبه یې خرڅه نه کړي بیا ماته په غوسه وي
په کور کې بد وضعیت کول نه د اسلام طریقه ده او نه هم د انسانیت
معلم صاحب ګل خبره دې وکړه چې په کور کې لانجې او غوسې وي ژوند ډیر تریخ وي
همداسې ده باید دا چې د غریبۍ د لرې کولو او ښه ژوند لپاره د کورنۍ ټول غړي په یوه زړه کار وکړي له غوسې دې سم نه جوړېږي
زه مې خپل خاوند ته د صنف خبرې کوم خود هغه په زړه نه لګیږي. پرون مې یو بله خبره زړه کې راغله. ما وویل تانه به یې پوښتنه وکړم.
کوم خبره؟
داسې ده چې زما د خاوند ځمکه کمه ده، زمونږ ګزاره نه پې کېږي. ما ویل که ماته مې خپل حق په لاس راشي، یو د ګټې وټې حلال کاروبار به پې پیل کړم.
تا د خپل حق خبره وکړه، د څه شي حق یادوي؟
تا موږ ته په درس کې ویلي وو چې لوڼې د پلار په جایداد او شتو کې د میراث حق لري.
په دې خو هېڅ شک نشته، دا خو الله تعالی ورکړی ده.
خدیجې، تا ته خپل وروڼه د پلار په جایداد او شتو کې حق نه دی درکړی؟
نه، کله یې راکړی دی. وروڼه مې د پلار د مرګ وروسته ټوله ځمکه وویشله. ما ته یې غږ هم نه دی کړی چې ګوندې زم د دوی خور یم او حق ورسره لرم.
خدیجې، وروڼه د دین خلاف کار کړی دی.
هو، اول ما هم غږ نه کوو چې ګوندې د دوی بره باندې زړه وسوځي او خپل حق به راکړي. چې دوی غوږونه پې کانډ کړل، اوس نه مجبوره یم چې زه خپل حق ترې وغواړم.
موسی ګله، چې کینه نیک ته دې راوستم، نو څه ته ګورې؟ د خدای داد مېرمنې ته مې ورولله چې څنګه ده.
سنم ګلې عادي، ته لږ صبر وکړه، ته وایه په یو ټک شولې نه سپینېږي. زه اول به د کلینیک کې ځان بلد کوم، بیا به د ناروغې ته ورولم.
نو څه لوی ښار خو نه دی چې ځان بلدوي؟ وړوکی کلینیک دی، زر شه له چا نه پوښتنه وکړه.
هغه دی پیدا سو.
ولې څوک پیدا سو؟
خدای دا بیا د عمه دی، اوس د سر خلاص و.
خو زر شه غږ پې وکړه، هسې نه چې د باندې ووځي.
ته دې لږ زویږی، خپل کار ته پرېږده، بیړه ښه نه وي. ته وایې ښه
څه لیونۍ یې، زما خو د زړه خولې ته راوست.
ادې لیونۍ نه یم، هوښیار بنی آدم یم. ته وایې ښه نه ګورې، په ټلیفون کې خبرې کوي. دا دې اوس به ورغږ
ګوره چې په زوره غږ ورباندې ونه کې، کلینیک دی، ورو غږ دې ما اوري.
په سترګو دادی ورو به غږ کوم. خدای دا د فضله ښه ده.
خدایا توبه،
غږ به د چا و؟ زړه دې بدمشه، دا خو به زما د خوږ ملګري موسی ګل نه یې.
والکه
ته غلی شه. خدای دا د زویه موسی ګل غږ در باندې وکړه، ته لږ دې خوا راشه، د ګلپري پوښتنې ته راغلی یم.
دا دی دا راغلم. سلام ګلې ترورې، زړه دې بدمشه، خدای دې جنتی که، چې زما د مېرمنې پوښتنې ته راغلې.
خدای داد ګلیا، وایم خدای دې له غمجنې ورځې وساته، خدای دې ارمانونه پوره که.
آمین. زړه دې بدمشه له تا سره.
آمین.
ښه زویا، دا ووایه چې ګلپري څنګه ده؟
ښه ده، بده نه ده، خو ډاکټر یې ورته ویلي چې زړه دې بدمشه، خدای به دې دوه ماشومان پیدا کړي.
خدایا شکر، په خوله دې برکت سه زویا.
اونو مام زرپری دوی ته زنګ ووه چې راشي زما د مېرمنې خدمت وکړي.
زویا، هغوی ته عجب نشته. دادی د ګلپري خدمت ته زه راغلی یم.
نه دې، خو ته به مې هغه به مې.
ته غلی شه، زړه دې بدمشه دعا کوه چې خدای مې کورودان او ماشومان ژوندي پاتې کړي، که نه خدای داد به څه خاورې په سر بادوي.
ګرانو اوریدونکو، و مو اوریدل چې سنم ګله له خپل زوی موسی ګل سره کلینیک ته د ګلپري پوښتنې او مرستې ته راغلی وو. موسی ګل ویلی وو که د خدای داد مېرمنې وینې ته اړتیا لرله، دی به خپله وینه ورکړي. موسی ګل په دې پوهېده چې وینه ورکول صدقه ده، او په لږ وخت کې د زړې وینې ځای نوې او تازه وینه نیسي، او وینه ورکوونکي ته لا ګټه هم لري. سنم ګله پر موسی ګل ټینګار کوي چې په لوړ غږ دې چاته ناری نه وهي، چې ناروغانو ته به تکلیف ورسیږي. ستاسو په سیمه کې گاونډیان له یو بل سره کومې مرستې کوي؟ که گاونډیان له یو بل سره مرستې او ښه گاونډیتوب وکړي، کومې نتیجې به ولري؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې پتاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستي؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 00 1 0 1 0 1 شمیره راولئ او خپل جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.